په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوحې د شخړې او د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو باندې غږ کړی چې اوربند ته غاړه کېږدي او له اوربنده دې نه ویریږي. په دې اړه باندې راپور لرو او دا هم اوري چې لنن 19 کاله مخکې امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې بریدونه پیل کړل څو القاعده له منځه یوسي او د هغوی ملاتړی رژیم طالبان هم وپرځیږي. دا مو یو تفصیلي موضوع ده، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مدني ټولنو غړیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپي شوي او محمد فراد عظیمی د بلخ نوی والی ټاکل شوی. پوره خبرونه د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په یوې سبت شوې وینا کې وویل دا کانفرنس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان 2020 کال کانفرنس د نومبر د میاشتې په 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. افغانستان د مالی وزارت د خبر پاڼې له مخې تمده چې نړیواله ټولنه په دغه کانفرنس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2020 کال تر پایه له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د WFP ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2020 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. اما زمونږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا وایروس یا د کووید 19 ویروس پر اتاک سره دغه شمیرې به 100 میلیونه نور هم زیات شوی وي. یعنی زمونږ تخمین ده چې د کالتر پای کې د شیشه 15 یا هم د 15 زیات شاوخه کې میلیونه شاوخه کې کسان افغانستان کې د خوړو نه خوندې دوب سره مخ وي.
WFP په وینا یو ستونزه چې خلک د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ کوي دا ده چې د قرنټین په نتیجه کې ډیر خلک په لویو ښارو کې بیکاره شوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یو ماین چاودنه کې ټپیان شوي. د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې چاودنه سې شنبه مازیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر بم هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والي ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه ټپیان شول. چا د دغه بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. محمد فرات عظیمی د بلخ والی شو. د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې په یو بیان کې تایید کړی چې د جمهوری ریاست د حکم له مخې محمد فرهاد عظیمی د محمد اسحاق رهگذر پر ځای د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی. ښاغلی عظیمی تر دې مخکې په قزاقستان کې د افغانستان سفیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی و. د بلخ نوی والی د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دوی لوبه سیمی فاینل ته پوتلو ده. پرون هم طوفان هریرود او سپین غربازانو لوبه کړې و چې په نتیجه کې طوفان هریرود 2-0 سپین غربازانو ته ماته ورکړه او سیمی فاینل ته ووت. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دې هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل، د اوبو او ویروس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. په منځني ختیځ کې کرونا ویروس تر ټولو ډیر ایران ته زیان رسولی. د ایران د روغتیا د وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,80,000 کسان په کرونا اخته شوي او د دغه ویروس له امله 20,000 زیات کسان هم مړه شوي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره دواړو لورو په قرهباغ او شاوخوا سیمه کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان وویل، د شپې لخوا د قرهباغ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د آذربایجان ځواکونو بیا حملې پیل کړي. آذربایجان ویلي ارمنی ځواکونو پر څو سیمو بریدونه کړي. د دواړو هیوادو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 8مه پیل شوې. دواړه لوري په لسګونو ملکیانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون په یو خبر پاڼه کې وویل، د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانیستل شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې سره رسمي تماس نه دی نیولی. ویل شوی د سرتیری ورور د استونیا د دائمي استوګنې اجازه لرله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ بیا هم د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی پرون د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو مرکز ته غږېده.
له طالبانو زما غوښتنه داره چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د شکلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولري.
له نن 19 کاله وړاندې امریکا په افغانستان باندې د القاعده شبکې د له منځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د پرځولو لپاره بریدونه پیل کړل. آیا امریکا خپلو هدفونو ته رسېدلی؟ په دې اړه ځانګړی راپور لرو. شنون کو سره غږېدلی یو چې له ډلې نجیب آزاد ته غوږدو.
امکان لري له پد امر غږ اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډه نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې چې تاسو پایلې کوئ هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف غځول کیږي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې له اوربنده ونه ډار شي او باید په عمل کې وښیي چې غواړي په دې هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هوارېږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمینه دوحه کې چې له څه باندې درې اونیو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه دی یو څېړنیز انسټیټیوټ ته وکړې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی ټیمونه لڅونیو د کړنلارې په جوړولو باندې موافقه ته نه رسیږي. نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
to have a political solution. A political solution means talking politics. موږ لیواله یو چې یو سیاسي حل لاره ومومو. سیاسي حل لاره دا معنا لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لاره هواره شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپلې راتلونکي په اړه نهایي پرېکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سه‌شنبه په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یو تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربن ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربن نه اعلانوي، علت یې دا ده چې دوه کاله مخکې د موقت اوربن په مهال خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربنده دې نه بیریږي.
له طالبانو زما خوشتنه داره چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځوي شي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یاد کړی چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ورآخوا اوړي. که څه هم رویترز خبري آژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی د شوی وي. د الویدیزی و جکپوری ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رویترز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډیر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمی شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر او ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې و. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره دی د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د اکتوبر ومه د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیزې سره برابره ده. پر افغانستان د امریکا له برید 19 کاله وشول او متحده ایالاتونو بالاخره په 13 کال د طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړ، خو که څه هم له دې هوکړې نږدې یو کال تیریږي بیا هم په افغانستان کې جګړه په شدت روانه ده. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، په کې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه امید ظهیرمل ځانګړی راپور جوړ کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 10 د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي، خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي، خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړي دي.
دی ویلی سی چې د 11 سپتمبر په جواب کې دا حمله شوی و او بن لادن په لاخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تر مارس ول او خپل په خانه کیفیت د لاس ورکړي.
خو یو شمیر نور بیا وای امریکا نه یوازې د چپ افغانستان کې لترهګری سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 1.8 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلاتونکو یا سیګار د راپور پر بنسټ د 2020 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2020 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن چیډینیز مرکز بیا وای له 2020 کال راهیسې د 2019 کال تر نوومبر میاش پورې افغانستان کې 1,500 ولسی وګړي نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړي چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراتو په نیت امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خدا سمال چې د هوکړه لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کم شوی او نه هم په دې هیواد کې د ټول شمول سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته پکتو د دې هوکړه پایله لګوخ سره مله بولی. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وای امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې لمخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق د دې ګروپ ترنوان نه دی، د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د ګروپ نوم باندې یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې پر افغانستان کې هم څه استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغه څه به دوی نه کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون برای د طالبانو پر راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپل اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون لمخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په 2 میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنونکي د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کیږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنې جګړه شل کلنې نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله خزي له خوارزواکۍ سره مخ دي. دا اداره چې اوروزګان کې د خوارزواکۍ د لمنځوړلو هڅه کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسب خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارزواکۍ سبب شوی. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه یو راپور رالیږلی.
جنن زنه د ترینکوټ شاراډوند د حرمشا سیمې په دې روغتي مرکز کې د خورځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول سوي دي. سیمله وجدی مدیر ایسی د جګړې پر لومړی کرښه پرته ده، او ځکه خو پکشي د خوراکي موادو کمښت او د خورځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د لمنځوړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خورځواکۍ رسولي. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په سپری نقطه کې پروت دی روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي د خورځواکۍ میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کېږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دېرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کاله کېږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خورځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دي. دا به 25 کلن ریحانه د چماشمې پناس دی او له خورځواکۍ سره مخ ده. هغه وای
ته چې موږ را لړ تر صبر ته چې دا غوړې وې سي دا رقم به پخه کې دا سي به وخوري. هغه ته چې موږ کوته وړ هغه تر کم ور سره وکړه هغه سم پخه کړل چې یو ورځ م پخه کړل دوه ورځې په فائدہ مش خپل کوته ما دوه ځلې ولې وړې دي دا وړ زه خپل ور وخړم مش ته ډیره فائدہ کړه د ډیر مثال په خپل هغه اقتصاد م کمزور دي چې دا پخو یو خرم مثال چې مشته خو پیدا کړی د زکه برته پسراغلی کې پیدا نه را تکړه بیا نه پسراکلل.
سید ولی آغا د ګیرو روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخي مسول دی. هغه وای د جګړې په دې لومړی کرښه کې د خطرونو سره سره ګیرو روغتیایي مرکز ته هر ورځ د ریحاني او ګرانی په سیر څه کم سل ناروغان ورځي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره پانا نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
ورزو خوستال تاسې شنبه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی غیابی جنازه شوې. نجیب ترکی پرون په ننګرهار کې خاور ته سپارل شوې. هغه څو ورځې مخکې په یو ترافیکي پیښه کې سخت ټپ شوې و. له خوست نجیب الله لوخیل راپور را لېږلې.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې همګیله وکړه چې ونه توانید د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخله او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سې شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابی جنازې د لمانځه وروسته وکړي. د کرکټ یو ځوان خوستی مبصر بهار سنسور آزادۍ راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیز ټورنمنټ کې لبل لوبغاړي سره ټکر وکاو دماغ ته صدمه رسیدلې و. ډاکټرانو ورته لارښوونه کړې و چې دای باید په کور کې نه ول شي او یو موظف ډاکټر باید په د باندې تدوی وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه و نه کړه ماغه و چې د خپل کور ته ننګرهار ته لاړو هغه تدوی په نیمایي کې پاتې شو د بورډ مسولیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ور باندې شوی باید هر روغتیایي ستونزې حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسولیت ادا نه کړ.
د نولس کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی صدیق اتل چې اوس مهال په خوست کې د میساینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
وتل ستوري و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټنګ هغه ټول دماغ نه امپریسو د 20 اسپیشلیست پلیئر اپ هټر په نوې بال کې ډیر زیات هټینګ کو اپنر د ډیرو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیا لو یعنی د دې خوخه پلیئر یو د غونټي غختل ځان نه جوړ کی نو ډیر کلاس پلیئر
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوخخ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر تو تخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې و افغانستان ته ډیر لاسترونه لرلې. نجیب یو د انسانو چې ساته یو بد خبر په خلنه راتلونه کوله. نجیب ډیر ورته لرلې. نجیب ډیر په زړه پورې لوبه کوله او خاص کر هغه ډیر غټ شارونه لرلې د دنیا ډیر غټ بلران بو دنه به وی راکېدله خل د ایرل خلاف تقریبا 90 پلس رنونه کړو 20 کې.
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترک لملګرو څخه دی وایي هغه د یو خل لوبغاړی په خوا کې یو خ انسان وو.
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زدر زما خوستا او هغه مونږ له جبه درخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځل چې دی هغه به ماته ستي هغه کڅه هم هغه به د سنځل وخت هم نو موسم به نو خو دغه دغه خوست ولست را خپل مینا ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینې خوشینی خوده ده. د نجیب ترکی جنازه د سیشن به پورز په خپل پلرنی ټاټوبې د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شو.
د افغانستان په اړه د لویدو زمات باتو تبصره له احمد شیبر اورو.
د ټایمز اف انډیا ورسپنې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر پر 15 ورځنی سفر لیکنه خبره کړې ده. عبدالله عبدالله د سیشن بی پورس نیوی ډیلی ته ولاړ. د په ټویټر کې لیکلي دي چې دی په دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وشغی شي. ټایمز اف انډیا لیکي شغلی عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوې ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقشته اندیشمن دی. ټایمز اف انډیا لیکي چې عبدالله تیروني پاکستان ته تللی وو او د پاکستان له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. ورسپانې لیکي دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوختي او هڅه کوي چې د سولې وی موافقه ته ورسی شي. ورسپانې بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشي وي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ځای نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلی وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله عبدالله د هند سفر په درشل کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکوریدو وروسته هند د سباندې 2 میلیارډ ډالر په ارزښت مرستې له افغانستان سره کړې دي او دا مرستې یوازې د بیا رغاونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین اکسپرس د 29 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینې لیکنه خبره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. د تیرونی په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپ شوی وو. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې وې په 12 شل اوور لوبو کې برخه اخیستې وه.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نووي چوک مادې ته ورته یو ماده کارول شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پړ بلل. خو د روسیې حکومت د کرملین د دغه منتقد په مسموم کې په مسمومېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړي. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون ویل چې د آزموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منه شوې نو وچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی نوالني په وینا او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس ویل د آزموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو آزموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. نوالني د اګوست په شلمه له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلي وو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د نوالني سمپلونه د آزموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوي. نړیوالې ټولنې د نوالني مسموم کېدل غندلې او پر موسکوې د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له نوالني سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یوه ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. څلور څلوېښت کلن الکسی نوالني چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موباله هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22مه د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
د خبرونو لنډیز د نړۍ د سباندی او یا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2023 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې وویل دغه کانفرنس به ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سکال تر پای له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کم اکثر مخ وي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی او دوه ساتونکي په یو ماین چاودنه کې پرون ټپیان شوې دي. محمد فرهاد عظیمی د بلخ والی وټاکل شو. د پخوا په قزاقستان کې د افغانستان سفیر وو. عظیمی د عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په ترڅ کې سیمرغه البرزا او شاهین اسماعیل نن سیمی فاینل ته د وټو لپاره لوبه کوي. پرون طوفان هری رود سپین غربازان مات کړو سیمی فاینل ته ولاړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د ارمنستان او آذربایجان ترمنز د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو غوښتنې سربېره هم پرون سخته جګړه روانه وه. تاسو د ازادي رادیو لاره لاند مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاستو يم. وړاندې د ازادي رادیو 19 پروګرام درته خبرو. یو راپور هم د روزګان د غزاب د بيزي شو پاړلرو خو ترغه مخ کې ورزو نوي ديلي ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله په نوي ديلي کې د نن به له په بخښنې سره د هند له صدر اعظم نریندرا مودی د ملي امنیت سلاکار او همدارنګ د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په تړه او همدارنګ د سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبري وکړي. دا چې خبري څه وخت پیلېږي ورزو نوې ډیلی ته د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزي له عبدالله سره په دې سفر کې ده. له هغې به نور جزئیات وپوښتو. فیروزه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی مهرباني.
مننه. لکه څنګه تاسو ویلې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله نوې ډیلی ته راغلی. دلته بنن لغرمې وروسته په لومړی ملاقات کې په لومړی لید نه کتنه کې د هند ملي امنیت مشاور یا سلاکار سره وګوري. تر هغه وروسته دا اجنډا لمخې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او بیا د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. عبدالله هند ته د خپل هغو سفرونو په لړ کې البته دلته هم سفر کړی دی چې غواړي د افغانستان د سولې لپاره د ایجیس میز اجماع رامنځته کولو په برخه کې هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم عبدالله اسلام آباد ته تللی و، اغلته پاکستانی چارواکو سره په ځانګړې توګه د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم لیدل کاته درلودل. هغوی د افغانستان د سولې اړوند ورسره د همکاریو ژمنې کړې دي. وبلیدل چې دلته په هند کې د هندي چارواکو له لیدل کاته وروسته هندي چارواکي د ښاغلي عبدالله سره د افغانستان د سولې اړوند نور ژمنې به وکړي، لکه څنګه چې مخکې هم هندوستان د افغانستان د سولې اړوند او د افغانستان د نورو پراختیايي چارو همدارنګه اقتصادي چارو کې هم همکاري درلودلې او تل ژمنې کړې دي چې له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. همدارنګه ستانکزای صاحب دلته تر کومه چې مونږه تر اوسه دلته خبرې کړې دي، کوم معلومات مو چې اخیستي دي، هند ډېر خوشبینه دی چې ښاغلی عبدالله دلته راغلی او د دې غوښتونکی دی چې په افغانستان کې سوله راشي، ځکه تر اوسه کوم معلومات هندي چارواکو چې له موږ سره شریک کړي دي یا خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې دوی د سرحدونو په برخه کې افغانستان سره کوم سرحدونه لري او همدارنګه په افغانستان کې کوم اقتصادي همکاري همدارنګه د دوی کوم اړیکې چې دي هغه ته په کتو وړی
چې په افغانستان کې سولې راځي. مننه کوم فیروز عزیزی و له نوی ډیلی له موږ سره خبرې کولې. عبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې کوي. اوس هم ورزو اورزګان ته په گیزاب او دهراوت کې د جګړو او نامنیو لامل غنی کورنۍ بي ځای شوې دي. د عامو وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اورزګان ولایت د ورستیو جګړو نوی بي ځای شوې کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخ دي. په دې تفصيلي راپور کې د اورزګان د گیزاب او دهراوت لسوالۍ له هغه اوسیدونکو سره غږیدل یو چې لنګدې دوه اونۍ رئیس د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د کډوالو له کاروان سره یو ځای شوی. فری بازار په دې اړه تفصیلی راپور لري. تر هغه وروسته د آزادۍ اوریدونکو نیوز پروګرام مه هیروئ.
نه پنځوس کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ د مشروي شاوخوا دوی اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ سوی دی.
وسته دې دې په ځای وطن طالبان ته راښواسو، نو هغه کسان چې معنا د جنگ د ور 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 لاندې او هغه داسې کسان هغه ټول هجرت وکړي د یو خو بل خواته ماشومان سږي کښنیان کور لا سجون دې چې هغه پاتې سو معنا هغه د جنگ په جنگ لا چې د خدای دنیا چلدلې دی وای او ته د ماشومان په پښې سږي په پښې د باز ژوند شي ژوند یې وانه پاتې دې باز زانه سره به ودی دي.
حبیب رحمان وای له خپل کورونو څخه په ډاډه زړه نه دی وتلی. د کورنۍ غړي یې پکښ وژلسوي او ټپيان هم دي.
دا شي دا نه سوي چې نور خپل کومې سپینځره مداخله نه دي خوښ. یو مرور یو مراره یو مرزي په ما ته سوي دا یو بل مراره زخمس
دی. وای کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورته ګران کار دی. دا یوازې گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په دشل کې د کډوالۍ سختیو ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نشتو شاهد و چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي او په نورو بیلابیلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیانی کلی یو بزګر طالب جان چې د پنځلس کسیزې کورنۍ مشر کوي د هغه شپې په اړه وایي چې دوی ته کډی ور پشاکړي.
اگر شپه دروازه ټکول ټکول سار چلم نه یان ځانونو سره دروازه ماته کړ وسرای ته په زور ان تل موجه دی وای وجړه کالو سره را وایستل ټول شتمنې مالو ته پاتس ول بزګران خلایو ګرد په زور دی نن تل کایالو کم پامل د 15 کس ګر دغه شو چوندانه وتلو کم شی مون نه درایستلې یو من یو سیر مون نه درایستل دغه خبر چی.
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نو موري هم ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وټولو پر وخت د کور وسایل لدان سره یوسي.
چې طالبان د منځکو ته راغله زموږ ټوله کورونه او سرایونه دوی ته ډک پاته سول، هېڅ شی ونه دی راسره، ځکه دوی دغسې ویل چې شی به نه باسي، دروازې به نه کلپوي، موږ خپله په دې ځایو کې ګزاره کوو. نو بس شان مو ټول مکمل پاته دي، نه تی وینې د زموږ ماجر چې دلته په بازار کې ګرځي، په یوه ډوډۍ په دوه ډوډۍ پسې خلک ګزاري کوي چې موږ چرانه سي د ماښام ډوډۍ نه شي پیدا کولی، خو هغه وړو وا ډوډۍ او شان ټوله پاته دي، هېڅ شی نشته پر دنیا، یوه بېسرم نه درسته دي.
دغه بې ځای سوي کسان چې د جګړو له سیمو وتلي د خپلو دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي، وایي د جګړو په سیمو کې شنه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقې وس نه لري. د لنډیاني کلي یو بل بزګر چې نوم یې نه دی ښودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی، د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دا ورځ چې موږ راوتلو په دغه ورځ دا ورور د موږ د فصلو وارو، نو بس نو که دغه ورځ جوړه کې وبنه سر بس موږ فصلونه بلا وچ چې موږ وس له ورور د عیال کپه دغه نه پکانه سره برابر دای د فصلونه وچ موږ پکړه ته ولاړ به شي، نه ولاړ دا اوس موږ عیالونه نن ویان ته ولاړ دي، په یوه ډوډۍ په نیمکه ډوډۍ ولاړ دي. بس دغه موږ ژوند دی، دغه موږ زندگی، دولت موږ دا غوښتنه لري چې موږ سره جدي پاملرنه وکړي او موږ ته کومک راکړي.
دغه بې ځایه سوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو بې ځایه سوي کورنۍ یو شمېر زرګونه وشد. په همدې اړه مو د روزګان د والي لوین احمد شاه ساحل څخه د بې ځایه سوي کورنۍ د شمېر او ځای په اړه وپوښتل. هغه وویل:
په ګزاب ولسوالۍ کې له بده مرغه باید وایم چې تر زرو پورې، یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمېر بې ځایه سوي کورنۍ لرو چې هلته د چنار په نوم او همداراز د شیران پنوم میانه دشت پنوم دغه سیمه ته دوی لخپل کورونو راکډوال سوي دي، او همداراز په دې راوت ولسوالۍ کې بیا د 1500 کورونو پر شاوخه په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت پنوم سیمه ته راغلي دي.
شغلی ساحل دغه کورنۍ ته د مرستو رسولو په اړه ویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي یو بیړنۍ کمیټه جوړه کړه. روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ لاري د جګړو له کبله د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د لویو لارو موټر چلوونکي او لارویان وخت نا وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي. د روزګان د والی ویان له نویو بې ځایه سوي سره د دولت مرستو د نه رسیدو په برخه کې هم د لارو ستونزې یاد کړه. احمد شاه ساحل ویل:
موږ په دې حق له استراري کمیټه راغوښتې و چې هلته همکار موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي، خو ځینې ستونزې وې چې مثلا دولت نسوی کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسي. نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندي وې، لکه د ګزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه، یعنی دولت نسوی کولای چې مرستې ورولي. نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دوی سیمو ته به مرستې لیږي.
د روان کال د اکتوبر پر 23مه وسلوالو طالبانو چې شمیرې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسیده، د ګیزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. تر ګیزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل. یو شمیر سیمې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل. د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي. د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي، خو دوی د ځندنی پرمختګ علت دا بولي چې په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل:
مخ ته روان یو، دا ساحه مو کومل دا موږ ریس ان شاء الله سپیشل فورس زموږ د کماندو دا غو بعض ساحه دې ته دولت د بهراوت امنیتي د فیض ورکړي بیا ته لاس سره اوره ده نیورای او هغه بعض ساحه چې د ملکي په کورو کې طالبان ده اڅه د دې زراور موږ عملیات نشو کولای او جنگ نشو کولای، خاص د ملکیانو په خاطر چې خوونه خاصه وي ته مرجوب او نورسیږي. په ما ځان یې شته خبره تکرارم چې د دولت او د ملکیانو د کورونا ذاته وځي څنګه مو جوړوي، نو په واقع جنگ ته زړه راځي. په دا مدام کې روزه چې زور ورته معلوم کړو زموږ وزانه د اسټو باندې ده
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا پاړه پوښتنه وکړه. نوموړي دا خبره چې ګنې دوی عام خلک د سپار په توګه کاروي رد کړه، ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلی دي. مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکي کورونه په توغندیو ولي. په لوی سر کې رواني نامني بي وزلي او طبي پيشه د کورنيو بي ځای سوي اصلي لاملونه ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري ورستي شمیره شي چې په دې هیواد کې د کورنيو بي ځای سوي شمیر 4,300,000 کسانو ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو، په دې خبرونه کې مشترجه راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او تاسو پیغامونه لتابسره پرته پر لپسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. دما پیغام دغه د لوګر لمایګینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازرنه مایبین راغلی پنځله شپې دلته هوټل کې کړی ول، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کې ته نه وایې د 300 مایبین دی مایدینو دفتر کې راتولې او کار نه خلاصيږي. رښتیا سترګې پرې کړي څو واجه ده دا کار ولې نه خلاصيږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره دا د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل واره تللې کار نه د خلاصوي. نن یې واخه د ماوډي د لطال راوړې او په کمپاین کې هغه خوشال پښال کې مایب ده. نو دغه مینه ته ساجا ته خو هغه باندې په کتاب چا وري چې دا اصل پښال ده. ته چې تعجب دفتر دا تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات هم تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دا د کوچنیانو مکتبونه چې بندي د کورونا وایرس په خاطر بندي دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر بول سکال پر دی په نشار ورسوي دي پاکر کوي غلاوي کوي په کوڅو کې جنگونه کوي هغه بازارو بجلی کوي بل کار پاته دي ګرد او راستیس کو فساد دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کې په دا چې افات تختسي دي دا افات هیڅ کله غره دي د وجود سره وځي رباني دي مننه.
زه اتخلا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ چې د کندهار شهر مشکل ولسوالۍ ده، پورې نږدې ولسوالۍ ده. نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته. سړکان ګرد خټیزې ګرد دوړې دي، خاورې دي. د هغه خوشاپه منځکه کې دا خو بیاڅه نږدې منځکه ده. هېڅ شی نشته. څو پروژې راووتې، څو مرستې نړیوالو وکړې. دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا وڅېړي. دا څوک خوري په کومه خوا ځي؟ دا سره هېڅ درک نه دی معلوم چې دا وڅېړي خوا ته ولاړې. دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی. یوه ډارو نه دی شوی، نه یوه خښې شوی ده، نه یو سړک جوړ شوی دی، نه پلچک جوړ شوی دی. ګرد به خامر لارې دي. دغه بېخې د ترانسپورټ منځکه ده. د دولې وخت وو خزلې دي. خلک په مرزه یخته دي او منفوس دي. خلک دي دي موټور راشت دي، رفتامت دي. هېڅ پروژه نشته. نو پلچک شوه د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د دامه ولسوالۍ ته وګورو. سلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
السلام علیکم، څنګه شاز بخیر آزادۍ کارتونکو اوریدونکو ټول ما سلامونه نیکې دی ورسیږي. د پراو ولایت څخه مو تاسو زنګ وهلې دی اورور. د دوری د مرګ خواته زم د پوسټي زر زر د 2000 افغانۍ غواړي. کډوري د هلمند خواته موټران وځي هم زر زر د 2000 افغانۍ غواړي. دغه د پراو علي ولې دغه پوسټو والا سو پوسټو والا ته نو اجازه پیسې مخلي؟ دا د خدای به شرګان دی. وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وایي. لاسته د بل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی. به شي دنیا شي وای په خامو کې ماشه موږ په پوسټه ولا خلک چې اشرف غنی وای ولا که موږ په پوسټه پر لارې تېسي دا وسول د اولس سره د ظلمونه کې نو تاسو خو نه یو کار وکي چې لا پیښه و نه خلی نو ما د زالي سره د رادیو څخه به هیله ده چې دا اولس ځان پر ځای ورسي او سلام ټول او د دې ته سلام
سلام علیکم زابل ولایت د زابل ولایت مدافع غان تاسو ته پریږدم زموږ د زابل ولایت ته نزانې د ورسواری د غلار عمومي لار ډیر وخت کیږي چې د طالبانو د خواد او د دولتي ځواکونو د خواد څخه بند ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرفو څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې د غلار خلاصه کړي د غولس په ډیر سخت مشکل کې واقع ده د یو سات لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسیږي هغه موجات او اصلاف اوس د انار وخت یې هغه انار په درېیم حصه کې امت باندې هم نه خرڅېږي د خلک پورې وړي دي غریبان دي دغه لارې کچېرې موږ ته خلاص نه شي دغه ولس په ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي لارې ډېرې خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي پر دې لارو باندې غټ موټر تک او راتګ نه شي کولای اوس د انار موسم دی دغه یو انار به په کال کې حاصل دي دغه ترخه مارکیټو پر پر دغه غلار باندې نه رسي موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د غلار د ولس پر مخ باندې خلاص کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته والسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو او ردونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم زه خدای دوست زابل ولایت د شرطپاد د ولسوالۍ د ولګي د کړي خبره کوم دا زموږ انځر ساش کال ډیر ارزانه دي په هیڅ رقم نه خرڅیږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي دا انځر مخ ته ولاړ شي خرڅي موږ بيخي مسکینان انځر مې نه خرڅیږي نو دا یو انځر لرو د حکومت څخه دا خواهش دي چې دا انځر په اړه کې د ان د بلې واده سره قرارداد وکړي دا انځر نو کې ګران شي وسل مولوی نور
محمد کندهار ته خدای ته ځان په دمو کندهار ولایت کې ښار کې یار چې څه په شروع دی څه نو راځي د خلکو سره مشکلانه وخت کې چې مثلا وخت کې چې اردال څنګه شروع دي چې ولا نو څه جوړه نو موږ وټنه دا ده چې دا غلو ته دای چې دا وو چې څنګه رانه وو چې دا غلو مخنیوي وو سلام
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دا غدیر ریڈیو کارکونکو اور دین کوتا شکر اللہ خبر کوم جره لباد دتی استخا زما دا غدیر ریڈیو کارکونکو تنا دا اله کیږي زما غد لړکول چاوا پتا ورته کی زما سره ملکته وکړي زما دا افغان تر له سیتا جهان ورکړو او زکا مې شو نو اوس هغه معنا یو نیز ډایرکټ کوړی دکان نو زما غد دې دا زما وټیشتانو زه د خپل ورکو چارواکو ته خبر راغلم چې زما دا مشکل حل کړی چې ما په سجل الله دا داخل کړی چې دا کړی را باندې افغان ټوب نه ته چې بشپړ کړی دا کا دا افغان ټوب نه شي درته نو سره به شک لرم او سلام
له غزمی څخه تاسو ته په تماس کې مو دلته د مخابرات شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوي نو د مخابراتي شبکو د مسولینو نن دا خواهش ته چې دا مشکل حل کړي ته یې نو بعد په سیمه او په نوابات هیڅ ځای سم کار نه کوي
السلام علیکم زه خیر لا زو الله خنه له سې نیولې تاسو نه فرغم شریکوم چې زابل ادارو کې نشته تاسو پوسټو کې دا پیسې به مرشمانو مثال د خپل مخاطوانی پیسې زیاتې شي دا کوسو والا او د خپل دغه نه حالي نه زیاتې پیسې اخلي کورونه
السلام علیکم زما ټول د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو څخه زار پیغام دی چې په همدې اوسنی عصر دولت یا حکومت کی کوم کسانو چې کار کړی لاس کار دوه کار فنزل کار تر شلو کولو لپاره خو فعلاً د بازو نه خالو یا مفسدی کړی له امله فعلاً په کور ناستی چې هغه هر څه حقوق یې در شو لاندې او د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي چې له همدې امله زیات مشکلات ګالري او درخواستونه او پیشنهادونه کړی خو هیڅ څوک چارواکی ناره نه اوري، خاصا کندهار کې، کندهار ولایت مقام کې، په ولایت مقام کې بیا هغه سرسرست یا مسؤلین کوم چې د بشري حقوقو دنده پر غاړه لري. نو زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي، او د هغه کسانو کوم چې دولت کې کار کړی خو فعلاً فلکور ناستی ورته دنده ورکړي څو د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلیا السلام علیکم ګلاب ما سره مده کنه ها شاد څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کمترس په چې کتنه چې په دغه باندې سر نظر کې او یو څه باید مالیا په لوړ کې ځکه چې چیر وکتل چې راځي نن د هرات ادرس کړي کلاس کاڅه چې دان ځنه واز د هرات ادرس کړي کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیش چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پین کړي دي دا باید د درې مټوانان جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه دي ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مرې توبه کاږي مونږ ګرځې هېڅ توبه نه کاږي هېڅ درس نه اخلي هره ورځ د دې چکر دی هره ورځ د دې چکر دی دغه پیغام ورشه وخت ته خدای پامن.
السلام علیکم، زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه د قانونو ته باید چې د سرخت ورکول شي چې غورومیان کړل دي چې خوخور غریب دي واسه نه کیږي یو بار مصرف په پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي هغه خلا کوي د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومه مچیشي مرسته کوي اینا هغه دی وترو دنګي بس دغه خوخور غریب ته د سرخت ورکي چې مقصد هغه پر رومیان خور کی او هغه رومیان یا خو نه وي په دغه وخت کې په پښولو شپو کې دوی اصل رسیږي مقصد دغه یخ تر خرابوي دغه ټول د قانونو ته دي رښتونه واخلي کومک دي وسرو کې دا به غټ کومکی خانانو ته سرتخانی جوړي دوی ته دي رخت ورکي ملکانو ته سرتخانی جوړي دوی ته دي خور او غریب ته دي رخت ورکي چې دوی خپل رومیان ته وساتي دغه به خور او غریب سره ډیر سخت کومکی او دا یخ تر خرابوي دوی سره وشکي سره ټول کې هغه مقصد که دو درې سو منه کېږي هغه نه لاس منه نه وځي خو که رخت ته واچوي نو دغه ټول اصل دوی پراخلي دغه ما پیغام د زراعت مقصد دغه کار دي وکړي بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کې کېږي مقصد دغه ته د رخت واخلي وای ورودې لګي وادي کې ته تقسیم دي کې دا ما درته پیغام و نور وسلام.
السلام علیکم د علي رادیو کارتون ته سلامونه ورا نیکرمه دا د اکټیزما پیغام نشر کړي د مدیر ورسواله مرکه نیولې د دلته د شخص جنگ شروع دی چې موږ کورو سمرسا وټل د خلکو موږ پراته دي د خلکو شانان ایوانان ټول لارې باندې دي خدا دې اکټیزما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مانه ولانی کوم د کندهار ولایت خبره کوم نو د شغلني څخه ډیر مسکو چانو ډیر هله ارزو د لوډ د مسوبه کوم یو د خدمت وکي د کده سره یو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي د کې راوون د کې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والی تر وګرځولې نو موږ هله ارزو کوو نو چې موږ سره همکاري وکړو د دې په بچی کې پر موږ هغه غزور حل ودرې دی راون ځای نسته موږ هم ځکه چې دا غل موږ کار او خرج کې لا غش چې راوالي تر وګرځولې لا کوم هم ځکه چې موږ هغه ته غټه نقشې پرواته ولې دا کارخانه د یو کارخانې په ځای کې لاس کارخانې جوړېږي نو دې پښتنه نه کېږي چې د غریبانو خرځوي چې دا به د غریبانو خلک چیرې واړه وي چیرې ګولار چې ځکندار وسې دین کې د لږ کې بلې دي ټول عمر دې له تل کړې ده موږ ځه له ورځو کوو چې دا خور دی د دې چې یو خپل ژوند به وکړي خو دې باید تاریخ ترې جوړوم دې خپل د فار د غریبانو لپاره وکړي.
السلام علیکم هله چې روح جوړ به زه غره لای په اولاد يم د هلمن ولایت نه دغه له طالب څخه خبره کوم ما پیغام دغه دې هله د ازادي راډیو را تنا شرکی دغه د بي سم مخابرات شبکې د هلمن نه دالي کې دا سم کار نه کوي مخکې څنګه کوي وو چې نه کوي جنگ اورور د طالب وو د دولت بسر جنگ د ملکیانو څخه ګنا التلاری پر بنګر ته شبکې تر کمزوري کړې دا تر کوم کارونه دي دا نو پیغام نشر کې دا شبکو د دې سیم مخدرات کې سب د دې ته ضرورت خپل فعالیت پر د لیک پیدا هڅه پر پوره ډېرې کمزوري کړې دي کار نه کوي سم باید سم کار وکړي موږ دغه د دولت څخه غوښتنه د طالب څخه د دولت څخه شبکې دي لکه
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و د دې موږ هم درته په امانت خبره کړه البته نور پیغامونه هم لرو خو د وخت کمال کباله به هغه په نور خبرونه کې در واورو هله چې اړوندو مسولینو هم تاسو ستونزې اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅه وکړي د دې خبرونه په جوړولو او ترتیب کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته او همکار سره کوي مننه ترې کوم او تاسو هم مننه چې پیغامونه راستولې و بیا هم ک په خپل سیمو که استونز لرین او کولای سي چې موږ سره شریک یې موږ به د همدې ازادي ووریدونکو خبرونه لالاري تر اړوندو مسولینو پر ورسو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ساعت